بما شيء. اوریدونکو سلامونه، د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: تاشکند نن د یوې لویې غونډې کوربه دی، افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي، ډېر زیات بحث پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورکوي.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار په رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبریالان وایي:
خبریالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نخه کوي.
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوی پلان اعلان کړ. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره یې کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوي چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جکپوړیو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل له افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده وایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. ښاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سینن ټلویزیون د یوې ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې وویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2001 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې لمنځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیایي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. ښاغلی بوش له جرمني رسنۍ دوچویل سره په مرکه کې پرون وویل دا ویره راسره ده چې افغان جونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. له نن نږدې شل کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې ړنګ کړ. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللې. دغه بند د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول، د سکولو پاک اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند بند جوړېدو کارونه نږدې لس کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند $110 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د بشري حقونو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورځپاڼې او اسپین ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي. خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. تاسو که د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړی، دوه اونیز خبرونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته لرو. مخکې لیدې چې د خبرونه لمړی راپور تر راشو، تازه خبر راخلو. هغه دا چې سرچینو په کندهار کې د آزادی رادیو خبریال ته منلې چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دغې ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ نیولې دي. دغه راز طالبانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا کوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ، ګمرک او شاوخوا سیمې او پاکستان پولې ته نږدې یو شمېر نورې سیمې هم د دوی په لاس کې دي. خو افغان دولت پرون ادا وکړه چې له 2 ساعته جګړې وروسته یې طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ له ګمرک او نورو سیمو نه په شا کړي دي. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیئت هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې 2 ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 30 ډېرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره دی. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې باس کی ډیر زیات باس به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
سپینې ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشي د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشرانو تر څنګ د اتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې تر څنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي.
د دې ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې بل افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې کېږي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هېوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هېوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیاتې شوې دي. پرون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډېره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تامینېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند وایي هر څوک چې له دښمن سره د پټکو همکاري وکړي هغوی ته به سخت سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک مستثنا نه دي او د افغانستان قوانین به پرې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګه کې د بادغیس وکیل له طالبانو سره د همکارۍ په تور ملي خاین وباله. وروسته ښاغلي نایبزاده دا تورونه رد کړي او ځان یې د دولت ملاتړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شوه هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګې کې د بادغیس د خلکو استازي امیرشاه نایبزاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلي صالح د ولسي جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیس پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به یې دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایبزاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وي چې یو څوک په یو شي باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوو ترمنځ باید فرق وسي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې د افغانۍ کس د مخالفینو سره اتفاق لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتک کړی دی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د ګوتو په شمار پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې له امنیتي ننګونو خوندي نه دي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم چې د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونو اندېښمنې کړي، له ټولو اړخونو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال رالېږلي راپور ته.
هادیه نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون ویاند ده کومه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې له یوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شوه چې له اندېښنې یې د کور ناستې ته اړ شوه. هدیه نیګا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی، او د هغې ورځې په ارمان ده چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بې اندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیه نیګا د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه ورسره مخ شوه.
درې کسانو راپسې منډې کړې. د یو کس سره چې دغه وسله وه دا راسره بیخي څنګ ته نږدې شوه. دوه کسانو سره چې وه هغه لږ وروسته سره منډې والې، او دا یو کس چې دا مې بیخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته تفنچه کې دغه تیار مرمۍ عملته کش کړله، او رکشاوان ته ویل چې ودرېږه. همدې سره نو چې رکشاوان پوه شو چې دا اوس په دې ډس کې طرف ته زما د تفنچه راته وشوه، نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزۍ سره هغه ساحې څخه ووته.
هدیه نیګا زیاتوي چې دې پیښې د دې او د دې د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې، او غواړي چې تر یو څه وخته په یو خوندي ځای کې له خپلې کورنۍ سره ووسي. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبري اژانس خبریاله وه کومه چې له تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې د امنیتي ننګونو له کبله کار پرېښی. دا په ټولو ښکېلو لورو د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي ووژل شوې، کومې چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغو پیښو د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړي دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤولانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده را رسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي خزینه ژورنالیستانو یې دندې پرېښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی، امنیتي اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، خطرات شته دی. اوس د زیاتره رسنیو خزینه کارمندانې په کور دي.
بل لور ته د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي، او ټول امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټوله ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې تر لسو ډېرې راډیوګانې او درې ټلویزیوني شبکې فعالیت کوي چې پکې د ننګرهار د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو له مخې تر شلو زیاتې ښځینه کارکوونکې پکې په دندو بوختې وي چې دمګړې نږدې ټولې په کور ناستې دي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړې
ورځو کونړ ولایت ته د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوی دی. تیر شپه چارواکو ویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو ترڅنګ یو مهم بهرنی سخت دریځ هم وژل شوی. تفصیل ل خپل خبريال اورو.
د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون وطنو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خور کې او برولو کې دی کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفره مخالفین کې وژل شوي دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسیدونکو د القاعدي شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نوم مینده هم وژل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. دې عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسؤلین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړي ولسوالۍ منز د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یو میشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلی او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته د اړول شوي مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع درته رااخلو. اروپایي ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. په دې برخه کې نورې هڅې هم په پام کې نیول شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز یې شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید 2 کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان در لین وویل اروپا لومړۍ نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډېر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژۍ د تولید شرکتونه، هوایی کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همداراز د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیږدي. له اروپایي ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکي هیوادونه مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه د نړۍ 8% ګلتوني ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکښه شي. دا ټولنه هیله مند ده چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت
د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بله اوریدونکو، نن راسره پات شي د ماسپخین له دو بجو نه به تر دریو بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله وڅېړل کیږي. په دری خبرونه کې چې د ماسپخین له دریو تر څلورو بجو د هم ورته موضوع څېړل کیږي. هیله ده چې دا دواړه خبرونه راسره واوري او زنګ ورته ووهي. تاسو کولی شئ چې موږ سره په ټلیفوني شمیرو 0 او 0 4 4 4 شمیرو اړیکه ونیسئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان وتلې سندرغاړی آریانا سعید له افغان میرمنو وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کوي. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدې څو افغان میرمنې خپلې لاسته راوړنې ضایع کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو تا داده چه هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او حتا وکری چه زن بساینی پلور اولاشی همدارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل روستا پاتیشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې نندارې ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، مونږ یو نوی نسل یو او سوله مو یواځینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدې میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو له سر وړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مې عادل کډر دی دلمن ولایت خلیمه اړې کني ولا دا اسکل نه دا غدې دا یلمن دا یو باغرا ول سوال دی دا ډیر غوړ سوال دی او ډیر شاله نو ډیر شانه درلو لا ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ول سوال دی کړې او ډیر لري مقصد حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کاله مخکې معنا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرغان هلته اوس یو څک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بې نه چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبات یې ژو پادګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سوي سره مخ دي. دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو ان ته ډیر خلک بناورین سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. سید السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې
کې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربن اعلان کی، ځکه چې د قربانیانو اختر دی، پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز خبرونه لرو، یو د بشري حقوقو پروګرام او بل هم ژوند په شیبو کې. دغه پروګرامونه وروسته د ترازی خو اوس ورو ورو ورسېدو. د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکرې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیسته کندهار کې ځایی چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته منل چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هلته پرون د سپین بولدک ولسوالۍ هم طالبانو ونیول او اوس راپورونه دادي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ لار هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو هم په اعلامیه کې ویلي چې د ارغنداب ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ بېګا نیولې دي. جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د جو بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې د امریکایي پوځیانو سره د تیرو نږدې 40 کلونو په موده کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمیر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. دا پیښه د راپورونو پر اساس په فاریاب ولایت کې شوې ده، خو طالبانو بیا پرون ویل چې دا ویډیو سمه نه ده او لاس پکې وهل شوی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ایم آی ایف مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل یوه تیروتنه ده. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سره سره روانې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجه کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسي غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي. خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو او دغه راز د اکثرو لوی خبرونو کې د اف ام په 1.5 څپو هم خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، نن درته له 2 تر 3 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې په وروستیو هڅو خبرې کیږي. د سولې په هڅو کې نوي خبرونه دادي چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته روان شي. دوی هلته له طالبانو سره د سولې د روان بهیر او دغه راز د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب خبرې کیږي. په همدې حال کې داسې راپورونه چې تر اوسه تایید شوي نه دي خپاره شوي چې طالبان او افغان لوری به دا ځل د اوربان پر لارو چارو خبرې کوي. اختر هم را روان دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ساسو په خبرونه کې د اکثر اوریدونکو نظرونه دا و چې طالبان او افغان حکومت دا ځل باید د اختر له ورځو یو څه مخکې اوربندو کې، ځکه چې کورونا د خلک د څارویو د خرڅلاو لپاره بازارونو ته ځي. نو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې سبا د قطر یا دوحې غونډه پیلیدونکې ده. هلته افغان او طالب مرکچان سره ټولیږي. او بل خبر مو دا درلود چې نن په ازبکستان کې په تاشکند کې د 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي جرګه کیږي. دوی په سیمه کې د اقتصادي او ترانزیتي لارو چارو په اړه خبرې کوي، خو اټکل دادی چې د افغانستان امنیت او سوله به هم تر بحث لاندې راشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د بشري حقوقو پروګرام او ورپسې تاند څانګې مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. بیا هم لایوی ونی ورستا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به له تاسو باورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه؟
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخکې ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان نه سلب کیږي یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو لبه د مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دې ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق د چلریه، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انسانی برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهیږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یا غام انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحن مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ خورنو پاکل څومره پیږي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوی دی، هغه د بلخ خار دی.
چې ورته ام البلاد و یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداری کوي. ښار خو آبادی ده.
په پیل کې د ښارونو د پخوانۍ بڼې په هکله خبرې کوو، ارزښت یې څه دی او د ښارونو په هکله د خلکو خوږې خاطرې هم درته اورم. له آزادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د ښارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود و، خو دا چې انسانان په ډېر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانېدلی چې ښار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پیل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې یې ورکولې. ښار باید د یوې کلا بڼه درلوده. بیا هماغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او دې ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت په هکله وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي و په دې پټیو کې، نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلعه حیثیت درلود. هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي، ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډېر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپېر و. د ښار او بازار حال او احوال به یې ورنه پوښته. د کونړ اوسېدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته او د خوښې وړ خواړه به یې د کابل په زاړه ښار کې د چاینکي خوړل و.
خارون ته خو موږ نسي راتللو، د سیلسفه دپاره به راتللو. کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار له ځو، بانډار دپاره به ښار له راتللو. یو ځای باندې به ورنه وتلو. پخوا به دا چینوکي او دا شینه ډېر استعمالېدل، د دې به ډېر دغه نمونه به مو زمږ ځای نه کې چې به چا دا نوم یاد کړي چې لکه پلانی ښار لزو چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ پلانی ځای له لاړو پلانی ځای کې کېناستلو دام وکړل دام وکړل دا خوراکونه وکړل دا سکاکونه وکړل نو خل به تیشتینې باندې تاوېدل تاو به شل ځوانه پلانی تللی پلانی ښار له تللی جلال آباد له تللی کابل له تللی یو ښار به یادو هغه ځای له تللی نو د ښاریا تپوس به تې کوو بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاریا له به راتلو نو دغه حالات به بیا ټول دغه نه زده کوو اوس چې وګورم اوس زړه مې ټول خفه خفه دی او د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو هغه دوکانونه هوټل هم پاتې نه شولې کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده د واحد په نامه مانی د یو ځای نه یو تصویر ایستلی په مونږ باندې ډېر خوږ ولګېده خو چې مونږ لاړو هغه خوند نه و لکه څنګه چې پخوا خوندونو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټولو ښارونو ته سفر کړی وایي د نورستان د ښار ښکلا او ملایمه هوا انسان ته ځانګړې خوښي او آرامښت وربښي.
د افغانستان خو ما که داسې ویم چې یو داسې ښار ونی چې ما نه لیدلی ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی خو اوس مهال ښار ورته ویم خو زما چې ډېر زیات خوښېږي د نورستان د پارون ښار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري هوا او طبیعت یې هم داسې ډېر زیات ښکلی دی ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته نشته دی نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډېر زیات خوښېږي خاما دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډېر ښه شوي دي خو بعضی بدبختیگان په کې شته دی نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري چې امنیتي ستونزې دي
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل د پغمان اوسیدونکی حاجي تراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی پاخه او په نوې بڼه رغېږي
څلورم سمت د ازار شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ د غریبۍ وځ په هغه وخت کې اول پیسې بيخي وینه او د چا پیسې به ځندلې بیا موږ سره دوه مسران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکړې ازار شاه په زمانه کې ته متذکر اخلو نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازار شاه زمانه دای مت راکړې هم مسکل ورک نو وځه خیر اوس ښکار دی وکړم مزګه به راځي تشکیل درکو موږ خار نه ولیدلې چې خار ته راغله د خار د شر شار د کاری چې هغه څه خوان چې په هغه زمانه کې و موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نه سو هغه ډېر ښه وخت و آرامي وه نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به په ټکل سره پیاس پیدا سو موږ ویلې چې د دنیا کې به ځینې ښه نعمت بل نه وي اوس پلاونه دي غوښې دي خوشحالي نشته هغه وخت چې و د ملک هم ساده و ښارونه هم ساده و اوس خو ډېر به ترقي ښارونه دي بل منزلې دي تعمیرونه دي خو خلک خوشحاله نه دي پیاده کور به و هغه اوس په دې بل منزل کې خوندونه نشته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای څومره خوند به کوو چې کله به د جاده ته راغلې او چمن حضورې به نه به راتېر سولې دا ښار چې و دا پورته دا جاده دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه د خټو بیا به د څنګو کې لرګي ورکړي وو بیا د خښتې جګه کړې یو خښته بیا به کاغذ ورکړی وو په دې کې به خلک پاس ناست وو دوکانونه ساده وو هندوان به کې ناست وو سکان به وو خټو کورونه به د خټو دوکانونه وو په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده چې لاړ سي ایران بس چې دا اوس دا افغانستان ده ولکه دا وایي چې دا افغانستان ده
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده دا چې څنګه له نوموړي څخه یې اورو
څوک ورته موټر وانی کوي ټکسي کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دوکانداری کوي ښار خو آبادی ده زه خپله یو موټر وانی په ښار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي زه خپل روزګار پکې کوم ښه پکې خوشاله ما متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي که موټر وانی کوي به ترتیبه کوي د ښار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي هر شی چې موټر کې زړه وغواړي یو اوبو بوتل ده نیک دي چې خپل جي ته ورسېږي مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي نه له شیشې نه یې غورځوي که چشی خوري هم را غورځوي ډېر د افسوس خبره ده د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري څومره عزت یې ساتي څومره ښکلا یې ورکړي متاسفانه د موږ په کابل کې
داسې خلک ستدي چې اس خار باندې پیږي نو وای که په یو غره کې روان یم یو دښته کې روان یم. خار ځان ته اصول لري، پکار د پخپلو اصولو باندې پکې مخته ژوند وکړي، دا نه ده چې بس پکې روان اوسېږه چې زه روان یم، نه، دلته به هر شي ته فکر کوي، بیا خپل فکر سره به وړاندې ځي.
د افغانستان د ځینو مشهورو ښارونو په هکله د بغلان اوسېدونکی ولی صفای وایي چې ډېر ښکلي او د ژوند اسانتیاوې پکې چمتو دي.
اکثره هیوادونه ځان ته واړه او لوی ښارونه لري چې افغانستان هم لکه نورو هیوادو غوندې واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده، او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډېر خسته وي، نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي تلو ته.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
زمر تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنور بنکو په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي، اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، خوښ او آباد اوسئ.
Hello, مسافر ما بلی.